احمد شیبر مشنوین. شیبر صاحب به استودیو خوش آمدید.
فرشته جان ستړی مشی او د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په دې یو ساعت خبرونه کې د امریکا د مرکزی قماندې د مشر سرګندونې لرو چې د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت شخېدلې. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیسیا کې د 350 عالمانو د پریکړې حمایت کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سبا په کراچي ښار کې غونډه لري او د ایران د بهرنیو چارو وزیر بنن د تهران د اټومي موافقې په اړه د خبرو لپاره روسي، چین او بلجیم ته سفر پیل کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. د درویو هیوادونو یو شمېر مذهبي عالمانو چې په انډونیزیا کې غونډه وکړه، پرون له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. هغوی په ګډې اعلامیې کې وویل چې د انتحاري حملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل
د دې درناوی کې د درې اسلامي لویو هیوادونو د علماو توصیو د اړوي د پریکړو او د اړوي د فیصلو.
په انډونیزیا کې په پرونی غونډه کې د درویو هیوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. هغوی پر وسلوالو طالبانو شغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي، خو وسلوالو طالبانو لا ثواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په فراه کې 45 وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دې وزارت ویان محمد راد منیش پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو وسلوال طالبان چې حمله یې کړې وې پوښا کړې دي. جنرال راد منیش وایي د شاته چونکو ډلو ته درانه تلفات اوښتي دي چې تر 45 تنه زیات مړه او زخمیان لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو له خپلو سیمو کلکه دفاع کړې، خو متاسفانه 14 تنه شهیدان او 4 زخمیان لرو. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان امریکایي په هنتون پرون د لسانس په کچه 109 محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پانتون له لوري په خبر پانه کې ویل شوی چې د محصلانو د قانون، تجارت، سیاست او معلوماتي ټکنالوژي په برخو کې تحصیلي دوره بشپړه کړې ده. د افغانستان د امریکایي په هنتون رئیس ډاکټر کینیت هولاند له نړیوالو او کورنیو مرسته کوونکو ادارو مننه وکړه چې په افغانستان کې د داسې معتبرې تحصیلي مؤسسې په وده او د افغانستان لپاره د نویو رهبرانو په روزنه کې مرسته کړې ده. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد پر ټویټر د پانتون فارغانو ته لیکلي چې زړور او د ویاړ وړ دي. د افغانستان امریکایي پانتون په 2018 میلادي کال کې جوړ شوی او له هغه راهیسې تر زرو زیات افغانان د لسانس او ماسټری په تحصیلي پروګرامونو کې روزلي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشان وایي د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړې چې د کراچي ښار په جناب پارک کې خپل اعتراضي جلسه جوړه کړي. د دې غورځنګ یو غړي محسن داوړ پرون پر ټویټر په ویډیوي پیغام کې وویل چې د پاکستان د حکومت د فشار له امله د جلسې د ځای بدلولو ته اړ شوی دي. محسن داوړ وایي
ریاست چې څومره هم زور دغی دی لګولې دی، نه جنډه پریدي، نه کمپین پریدي، نه کارنر میټنګ پریدي. کمزه کې چې موږ میټنګ وکړو هغه خلک ونیسي، چې کمزه کې خلک بیا هم وایي چې موږ میټنګ کوو نو لاړ شي 15 ګاډي د رنجرو د پولیسو هغه میدان ونیسي. ټول خلک یې راولي دي، نو موږ ته د جلسې اجازه تر کوي په جنا پارک، نه د ساؤنډ، نه د موږ وزا فیصله کړې ده. دا جلسه اوس موږ په سهراب ګوټ کې کوو.
دا ور زیات کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ به سبا یک شنبه د مازیګر په 4 بجو د کراچي ښار په سوراب ګوټ سیمه کې خپل غونډه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وای په پاکستان کې د پښتنو د مدني حقونو او له پښتنو سره د تبعیض، د پښتنو د غیر قانوني توقیفونو هدفي وشنو او له درکې پر ضد سولېزه مبارزه کوي. د ایران حکومت وایي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن د اټومي موافقې په اړه د خبرو په نیت چین، روسیه او بلجیم ته سفر پیل کړي. دا خبر د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله خپور شوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګیرینی هم ویلي چې د سیشن بی پورس به د جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو سره په بروکسل کې غونډه وکړي او له ایران سره د اټومي موافقې پر برخلیک په وشغې شي. د موګیرینی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به هم په دې خبرو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې سازمان سرمفتش استعفا وکړه. ترو واریو رانتا په ملګرو ملتو کې د هغې ادارې مشري کوله چې د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو هڅې څارلې او په دې اړه یې تفتیش کاوه چې ایران تر کومه حده خپلې ژمنې عملي کوي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې چې مرکز یې د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی پرون دا خبر اعلان کړ، خو د ترو واریو رانتا د استعفا علت یې نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي موافقې وځي، خو دا لا نه ده څرګنده شوې چې د ملګرو ملتو اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د سرمفتش استعفا د ولسمشر ټرمپ له خبرو سره ارتباط لري او کنه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د امریکا د مرکزی قمندې د مشر سرګندونې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اورېدلې شي. دی وایي پر طالبانو به فشار زیات کړي چې سولې ته سر ټیټ کړي. دا مسله مو د سیاسي چارو له کتونکي نصر الله ستانکزي سره شریکه کړې.
یوازې د طالبانو باندې فشار راوستل د حکومتي
کیسې یا پوځي افغان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره نوې طرحه جوړه کړې. د کابل لوګر پر دوهم سړک کار روان دی.
موږ دې ته ډیر خوشاله یو چې دا سړک له خیره سره جوړ شي، دا لاران تر غلام خانه پورې ورسیږي.
په روزګان کې د ښځو مشاعره وشوه. په فراه او کونړ کې هم سیاست پر شعر وزر غوړولې. د امریکا د پوز د مرکزی قمندانی مشر او د تاجکستان ولسمشر پرون د افغانستان پر امنیت او د ګډ سرحد د نامنو یو پاړه همدارس د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر اهمیت خبري وکړي. جنرال جوزف ووټل او ولسمشر رحمان همدارس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت تشکولو لپاره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکاري پر زیاتېدو ټینګار وکړ. جنرال جوزف ووټل د پنشن بی پورس تاجکستان ته ولاړ. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په راپور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قمندې مشر جنرال جوزف ووټل او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د افغانستان او تاجکستان د کډو سرحدي سیمو د امنیت ټینګولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د تاجکستان د ولسمشر لامت باتی دفتر په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل شوې چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پر دواړو خواو د امنیت ټینګولو یو اساسي هدف د مخدر موادو د قاچاق مخنیوي دی. په خبر پاڼه کې دی ویل شوی چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په دواړو خواو د مخدر موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کوم ځانګړي پریکړې شوی. خو ویل شوی چې سایبر جنایتونه د تروریستي او مافیایي ډلو فعالیت او د مخدر موادو قاچاق هغه مؤثر خطرونه بلل شوی چې افغانستان او تاجکستان ورسره مخامخ دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قمانډي مشر جنرال جوزف ووټل پرون مخکې تر دې چې له ولسمشر امام علي رحمان سره ګوري خبريالانو ته په دې اړه وویل.
Assisting in the in interdicting and stopping the flow
د مخدر موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته فوق العاده مهمه ده، ځکه وسوال طالبان د جګړې د ماشين په توګه کار ورڅخه. دا کار یوازې د تاجکستان لپاره نه، بلکې د سیمې د ټولو هیوادونو، ایران، پاکستان او نورو لپاره مهم دی. پر دې سرحدونو د مخدر موادو قاچاق کې یو ګټه وسوال طالبانو ته ورځي. د تاجکستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر ویلي چې جنرال جوزف ووټل او ولسمشر امام علي رحمان په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي سیمو امنیتی وضعیت خبرې وکړې. امام علي رحمان تیرونی د تروریزم پر ضد د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې چې په دوشنبه شهر کې جوړ شوی وو، د افغانستان په شمالي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو لامل اندیښنه څرګنده کړه. وی ویل چې په دې اړه به تفاوت نه سپاته کېدلای. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې رئیس سید مومن یتیموف تیر اونۍ په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیت ادارې له رئیس دفاع د وزیر او د کورنوي چارو له وزیر سره وکتل. د تاجکستان خبری رسنۍ وایي یتیموف هم په کابل کې له چارواکو سره د افغانستان په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابۍ او د وسلوالو ډلو د فعالیت له امله د خپل لوري پرندېښنو غږېدلی دی. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې ولور رتبه چارواکي په روسیو کې دا کړی چې د افغانستان په شمال کې د تاجکستان سرحدي سیمو ته نږدې لښتلژه وزره او سوال فعالیت کوي چې د مخدر موادو قاچاقونکو ته د کاروبار امکان برابر کړی دی. خو د تاجکستان د ولسمشر له دفتره په خبر پاڼه کې چې پرونګ پرسوه ویل سوي چې د امریکا د پاوت د مرکزی قومندي مشر جنرال جوزف وټل او ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان په شمالي سیمو کې د وسلوالو ډلو د فعالیت مخنیوي لپاره له کابل سره پر همکاري ټینګار کړی دی. افغانستان او تاجکستان 400 کیلومتر ګډ سرحد لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندي مشر جنرال ووټل پرون په تاجکستان کې دا خبر هم وکړه چې د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور شي پر دې ډلې به پوځي او ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړي. رضوان مراد پر طالبانو د فشارونو په اړه د امریکا د مرکزی قومندان د مشر د سرګندونو په ارتباط د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانگزی سره خبرې کړې دي. شغل ستانگزی د مرکه په پیل کې وویل
زه په دې خبرو کې څه نه وینم. دا خبرې په وخت کې په څو میاشتې وړاندې امریکایانو د افغانستان او د اسیا جنوب لپاره خپل ستراتیژي مطرح کړه، په دې کې هم دا خبر راغلی. له ده سره جوخ که تاسو په یاد وي د افغانستان دولت هم د سولې وړاندیز مطرح کړ او دا یې هم وویل چې جګړې ته به هم دوام ورکړي. زه فکر کوم تر هغه پورې چې د تروریزم اصلي ځالې د تروریزم اصلي منابع چې امریکا ښه پوهېږي چې هغه په پاکستان کې دي، هغه په دې سیمه کې دي او هغه منطقوي رقابتونه دوی سره به ځلان نه شي. په یوازې ډول په طالبانو باندې فشار راوستل ډیپلوماتیک یا سیاسي یا پوځي دا بس خل به ډېر زیات باور پرې ونه کړي.
دوی وی چې موږ سا کال ډیر زیات فوکس یا تمرکز د نشئی موادو د قاچاق او تولید پر ضد مبارزه باندې کوو، ځکه چې دا طالبانو ته مالی منابع برابروي. د دې پر وړاندې هم دوی کوم مبارزه پلان لري او آیا کلري آیا واقع به دوی وتوانیږي چې لدې طریقه د طالبانو مالی سرچینې مات کړي؟
د شک مې څه ته طالبانو په مالی سرچینو باندې به نو وړه غیزه واچوي چې دوی د مخدره موادو په ضد واقعا مبارزه وکړي. اما تر هغه ځایه پورې زه پوهېږم د مخدره موادو ستونزه یوازې یو افغاني ستونزه نه ده، د لپاره منطقوي ستراتیژي پکار ده. د افغانستان دولت باید نوې ستراتیژي د مبارزې ولري، نړیوال همکاران باید مرسته وکړي. یوازې تاکتیکي حرکات چې ځینې د مخدره موادو مارکیټونه یا د تولید کوچنۍ فابریکې یا مانیفکتورونه کله منځ ځي، دا فکر نه کوم چې په ځانګړي کې دومره بدلون راوړي چې دا د طالبانو د تمویل منابع ټولې وچي. زه فکر کوم د طالبانو د تمویل منبع ډېر واضح ده، چې هغه پاکستان ده، هغه ایران ده، په هغه کې اوس روسان مداخله کوي. امریکایان باید دغه نقطه ته توجه وکړي. په شعاري خبرو باندې نو فکر کوم د افغانستان خلک هم نه غولېږي او دا جګړه به هم وکړي.
استاد، یو بل موضوع چې یو شمیر خلک یو څه اندېښمن کړي دي، د امریکا ولسمشر کله چې ستراتیژي اعلان کړه پر پاکستاني د زیاتو فشارونو خبره وکړه، د غراس متحده ایالاتو ځینې پوځي مقامات هم ویل چې نور پاکستان ته اخري اختار ورکول شوی دی، پاکستان به خپل تګلارې بدل کړي. اما په دې ورستیو کې موضوع بیا لږ سړه ده. د امریکا دفاع وزیر ورستی خبره دا وی چې په پاکستان ته یو فرصت ورکو او سره یو ځای کار کوو. ایا د پاکستان پر وړاندې تګلارې د امریکا همغه ډول د چې ټرمپ اعلان کړی و کبر ته نرمه شوې ستاسو په نظر؟
بل نظر تاسو دې وخته کې ته په مرنه وکړه هغه څه چې څو مېس وړاندې غوښه او انتظار دا و چې امریکایان به په پاکستان او کانادا په شاره وړي چې څو د حالات بدل شي د فشار په نتیجه کې. خو د پاکستان ډیپلوماسۍ په نتیجه کې د معلوماتي چې پاکستانیانو امریکایانو ته څه وعدې باید ورکړي دي او هغه ماین فشار څه په اول کې هغه وجود نه لري. حتی په تبلیغاتي ډګر کې د کابل مقامات، د کابل د حکومت مقامات هم نور دغه ستراتیژي یادونه نه کوي او خپل امریکایانو هم یادونه نه کوي. پاکستانیان هم پکې چوپ قرائن دي چې بیا به امریکایانو له پاکستانیانو سره پټې خبرې شروع کړي او پاکستانیانو به بیا غوښتي دي چې امریکایانو فرصت واخلي او د فرصت د خپلې ګټې په سیمه کې پامې.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانگزی د نړیوال ټولنې له لوري پر پاکستان د فشار پر زیاتېدو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. تر وی خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت له نوې طرح خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د انتخاباتو د امنیت په هدف په نوې امنیتي طرحه کار کړی دی. د جمهور ریاست مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ټینګار کوي چې په دې برخه کې په نویو تیاریو سره به د نوملیکنې پروسه په سم شکل مخ ته ولاړه شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتو مرستندویه پلاوی یا یوناما د نوملیکنې په مرکزونو حملې د اندېښنې وړ بللې او دا یې په ډیموکراسي حملې بللې دي. نور حال له کابله د اکرام الله اکرام پوره پور کې.
د انتخاباتو د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې د نامنۍ له اندېښنو وروسته د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د نوې امنیتي طرحې په عملي کېدو سره به په دې برخه کې هیڅ اندېښنې پاتې نه شي. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هغه امنیتي ناسته کې چې تېره ورځ په ارګ کې د انتخاباتو په اړه جوړه شوې وه، د دې پروسې د امنیت د تامین په اړه پکې په نوې طرحه کار وشو. دی وایي له نیکه مرغه په دې پروسه کې د خلکو ونډه هم د نوې امنیتي طرحې جز ده. همداشان هغه سیمې چې ګواښ ورته ډیر متوجه دی، ډیر تدابیر او زیات ځواکونه ورته په نظر کې ونیول شول او د نویو امنیتي تدابیرو په عملي کېدو سره به په دې برخه کې هیڅ اندېښنې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د نوملیکنې په مرکزونو حملې د اندېښنې وړ بللې او دای په ډیموکراسۍ حملې بللې دي. په دې اړه په خبره شوی اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي تدامه چې محمود له قوله لیکل شوی چې د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکزونو حملې زورونکې دي. د اعلامیه په یو برخه کې راغلی چې په تیر یو میاشت کې په افغانستان کې د نوملیکنې په مرکزونو درویش حملې شوې چې لاملې 201 کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په کابل او ولایتونو کې د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې امنیتي ننګونو ورستر بری د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په کابل کې په دې پروسه لومړنۍ حمله نږدې یو میاشت وړاندې د قلعه ناظر په سیمه کې د کاغذي تذکرو د ویش له یو مرکز سره نږدې وشو چې لاملې 98 تنه وژل شول او یو سل شل نور ټپیان شول. دې حملې چې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه، د خلکو په انتخاباتو د څار د یو شمېر بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې. همداشان په ننګرهار، غور، بادغیس او بغلان ولایتونو کې هم د نوملیکنې په مرکزونو حملې وشوې چې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په وینا په دې پروسه کې د خلکو ګډون کم رنګه کړ. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دی. له دې ټولو اندېښنو سره سره هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیره ورځ د نوملیکنې موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځوله او د دې مرکزونو د امنیت په خوندیتوب ټینګار وکړ. په همدې حال کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي کوم راپورونه چې له ولایتو لري د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت مسله لا هم د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت باید د طرحو د جوړولو پر ځای د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت ساتنې عملی اقدام وکړي. د وای په مرکز او ولایتونو کې چې باید د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ډیر خوای لبد مرغه دغه سینه ده چې دا د اندېښنې وړ ده. حکومت راپورونه چې موږ یې له ولایتو لرو یو شمېر مرکزونه له هم تړلې دي او دا د دې سرګندونه کوي چې موږ په دې برخه کې لازم تدابیر نه لرو. ښاغلی رشید وایي د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې امنیتي ننګونې د انتخاباتو په اړه د دولت د ارادې نه موجودیت په ډاګه کوي او که د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي، نه یوازې خلک به په انتخاباتو کې ونډه ونخلي بلکې په دې پروسه کې به تقلب ته هم لاره هواره شي.
د افغانستان جمهور ریاست د انتخاباتو د امنیت د نوې طرحې خبر ورکوي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه اوریدل شي. د چاپی خبرونو ته صفی الله سنگزی کتنه کوي.
ګلوب اینڈ میل کاناډایي ورځپاڼې په فراه ولایت کې د افغان پولیسو د وژل کېدو او د طالبانو د حملو د زیاتېدو په اړه مقاله لیکلې ده. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور ویلي چې وسلوالو طالبانو په بالا بلوک ولسوالۍ کې د جمعې سهار وختي د پولیسو په مرکز برید وکړ او لږ تر لږه درویشت تنه ووژل. بالا بلوک ولسوالۍ له میاشتو میاشتو د سختو جګړو شاهد وه. په فراه ښار کې په یو بل جلا برید کې هم یولس پولیس وژل شوي چې د ګلوب اینڈ میل په لیکنه طالبانو د پولیسو زیاته اندازه وسلې او مهمات هم له ځانه سره وړي. فراه ولایت له ایران سره په ګډه پوله پروت دی. د مخدره موادو د قاچاق ډېرې لارې پرې تېرې دي او په تېرو میاشتو کې سخت جنګونه لیدلي. ګلوب اینڈ میل ورځپاڼه لیکي وروستۍ ناامنۍ ښکاره کوي چې د لویدیز له ملاتړ برخمن د اشرف غني حکومت څومره تر فشار لاندې دی. وسلوالو طالبانو څو وخت مخکې د خندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او له شماله تر جنوبه په زیاتو سیمو حملې وکړې. خو ناټو او امریکا وایي د طالبانو پر ضد د افغان هوایي ځواکونو حملې زیاتې شوې او طالبان یې ځپلي دي. د بغلان او فاریاب دوه ولسوالۍ هم د یو څه وخت لپاره د طالبانو په لاس سقوط شوې او ورسره په کابل کې په وروستیو ډلهیزو او انتحاري بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ګلوب اینڈ میل په خبره د ناامنیو د زیاتېدو په سبب په افغان چارواکو او امنیتي ارګانو توند انتقادونه هم شوي. منځنۍ آسیا افغانستان ته ور پرانیسته. دا د ډیپلوماټ آنلاین خبرونې دی وی تحلیلي مقاله عنوان دی چې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو د اړیکو په اړه لیکلې. په مقاله کې راغلي منځنۍ آسیا او افغانستان دولتونه نخلوي او باید سره ګډ وي. ډیپلوماټ دلیل راوړی چې منځنۍ آسیا او افغانستان کولای شي له سیمه ایزو قدرتونو روسیې، چین، پاکستان او ایران سره په بریا مخ ته لاړ شي او د سیمه ایزو نفوذ کوونکو امریکا، اروپایي ټولنې، ترکیې او هند ترمنځ توازن رامنځته کړي. د مقالې په دوام لولو چې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان په نخلېدو به دا هیواد منځنۍ آسیا، کاسپین سمندرګي، اذربایجان او بلاخره اروپا ته یو لار پیدا کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وخت پر رسیدو د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې ډېرې پراخې کړي. د غنی په دوره کې د ټاپي یا ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د انتقال پروژې عملی کار پیل شو. د افغانستان په اړه د سو نړیوالو غونډه کوربتوب هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان او ترکمنستان په غاړه وو چې د افغان حکومت په باور مطلوبې نتیجې ورکړي. په مارچ کې تاشکند د کابل پروسې د دویم دور غونډې کوربه و چې طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی له بې قید او شرط وړاندیزه پراخ هرکلی وشو. ډیپلوماټ خبرونه همدغو هڅو ته په کتو وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه غواړي افغانستان د دوی په ډله کې شامل شي. خبرونه وایي د منځنۍ آسیا په ډله کې د افغانستان ورګړېدل به له پاکستان سره چې ترهګرو ته په پناه ورکولو تورن دی په اړیکو کې غښتلی دریز د افغانستان په برخه کړي. خو ډیپلوماټ په دې تفصیلي مقاله کې یو ځای دا هم لیکي چې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان ټولې پلان شوې پروژې باید په منظمه توګه اجرا شي، نه لکه د ټاپي پروژه چې له پایله تر اوسه د ګازو پر ځای یوازې سیاسي مانورونه زیږولي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روانه خبرونه کې مو وړاندې له شمسي نظامه بهر لیونه بستوري خبره وو. خو اوس به ایران ته مخه کړو. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه پر نړیوال نظم د خلکو باور ته زیان اړوي. ډانلډ ټرمپ د سیشن بی پورس له دې تړونه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ومنل چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره شوې موافقه چې په بدل کې پر ایران ځینې بندیزونه کم شوي ډیره په ټول تلل نه ده، خو باید د هغې په وینا په یو ورخیز ډول لغو نه شي، ځکه د مرکل په وینا دا موافقه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړې ده. انګلا مرکل پرون په جرمني کې وویل له ایران سره د اټومي موافقې لغو کول د ډېر افسوس او اندېښنې خبره ده. دا موافقه چې د 12 کلن زحمت او د اوږدې ډیپلوماتیکي پروسې په پایله کې ترلاسه شوې شایي له ایډیال حالته ډېره لرې وي. زه موافقه یم چې داسې زیات اندېښنې وړ مسایل شته چې کله د ایران په اړه بحث کېږي باید مطرح شي. مثلا له اسرائیل سره جګړه، د بلستیک میزایلو پروګرام او په سوریه کې د ایران رول. خو زه فکر کوم چې دا هم سمنه ده چې سړی له داسې موافقې چې د امنیت شورا په یو خوله تایید کړی ووزي. دا کار به پر نړیوال نظم باور ته زیان ورسوي. مرکل وویل له ایران سره به پر دې چې اټومي موافقه تر کومه حده خوندي ساتلی شي خبرې وکړي. انګلا مرکل پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. برلین او مسکو دواړه ویلي چې مرکل او پوتین تر ډېره حده له ایران سره د اټومي موافقې د ساتنې په اړه غږېدلي دي. د کرملین و چارواکي یوری یوکاشوف پرون وویل چې مرکل به د راتلونکي جمعې په ورځ مسکو ته ولاړه سي. د یوکاشوف په وینا د جرمني صدر اعظم به په مسکو کې هم له ایران سره له اټومي موافقې د امریکا د وتلو پر پریکړه خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې سه شنبې پر ځلان وکړ چې له ایران سره له اټومي موافقې وځي.
خو د کرملین د سلاکار یوری یوکاشف پوینا مسکو ته د مرکل سفر د ترامپ تر اعلان مخکې پلان سوی وو. د کرملین د سرچینې ویلي چې د روسیې جمهور رئیس په دوشنبه پرځ په سوچ کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو سره هم وګوري. هغه پرون په مسکو کې خبري اعلان ته وویل چې روسیه له ایران سره په کار لګیا ده او هڅه کوي چې تهران په اټومي موافقه کې پاتې کېدو ته قانع کړي. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا مغرینی ویلي چې د سه‌شنبه پرځ به د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو سره په بروکسل کې غونډه وکړي او له ایران سره د اټومي موافقې پر برخلیک به وغږیږي. د مغرینی دفتر پرون په بیان کې وویل چې د خبرو ته به د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ورشي. په بیان کې راغلی چې اروپایي اتحادیه غواړي چې له ایران سره موافقه پر خپل ځای ټینګه پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ویاند پرون په تهران کې خبري اعلان ته وویل چې محمد جواد ظریف به چین، روسیې او بیا بروکسل ته سفر پیل کړي او د ایران او نړیوالو قدرتونو پر اټومي موافقه به خبري وکړي. د امنیت شورا له 15 دایمي غړو امریکا، چین، روسیه، برېټانیا، فرانسې او جرمني سره ایران په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه وکړه. د دې موافقې پر اساس تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه او په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه کم شو.
د ایران لا اټومي تړونه د امریکا د وټلو پریکړې د ایران د راتلونکو تګلارې په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. تر ډېره دا پوښتنې په فیسبوک، ټویټر او نورو انټرنیټي سایټونو کې مطرح شوې دي. جزئیات له فریبا ظاهره.
د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ لاټومي تړونه د امریکا د وټلو پریکړې ته د تهران خبرګون عادي او لفظي وو. ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه اقدام وغنده. د پارلمان غړو یې د امریکا بیرغ وسوځاو او د امریکا پر ضد یې شعارونه ورکړل. خو کله چې سمدستي او احساساتي خبرګونونه ختم سي، ایران یو سخته پریکړه په مخ کې لري. هغه دا چې آیا دغه هیواد به په بشپړ ډول د 2015 کال اټومي تړونه ووځي که به ژمن ورته پاتې سي او له هغو هیوادونو سره به کار وکړي چې لا هم دې تړون ته درناوی کوي. او دا پوښتنه هم مطرح کېږي چې آیا ایران به له امریکا سره نوي مذاکرات پیلوي او یوې نوې موافقې ته رسیږي؟ د بریتانیا په برمنګهام پوهنتون کې د ایران د چارو متخصص سکاټ لوکاس په دې باور دی چې ایران به په دې تړون کې پاتې سي او دغه لنډمهاله سیاسي او اقتصادي امتیازاتو به استفاده وکړي. فرانسې د تیلو په شبکې کې د پانګونې لپاره له ایران سره د 15 میلیارد ډالرو یو تړون لاسلیک کړی دی. د هالند د تیلو لوی شرکت شل هم له ایران سره یو اقتصادي موافقتنامه بشپړه کړې ده او هم ځینې نور اروپایي هیوادونه چې د ایرباس الوتکې په تولید کې شریکان دي موافقه کړې چې سل مسافر وړونکي الوتکې به پر ایران پلوري. روسیا او چین هم شوډلې چې د اټومي تړون درناوی کوي او له ایران سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. خو بلور کچیر ولسمشر ټرمپ هغه چې ویلې دي د ایران پر وړاندې نوې بندیزونه اعلان کړي، په هغه صورت کې د امریکا متحدین شای مجبور سي چې په دې اړه محدودیتونه رامنځته کړي، نو بیا به له ایران سره د هغوی د معاملو برخلیک څنګه کیږي؟ ایران په نړۍ کې د تیلو دریم لوی تولیدونکی هیواد دی چې هر ورځ نږدې 3.8 میلیونه بیرل تیل تولیدوي. چین، هند، جاپان او جنوبي کوریا د ایران د تیلو د صادراتو لویه برخه پیری. د ایران سخت خبرګون بداوي چې بیرته خپل اټومي فعالیتونه پیل کړي او حتی د اټومي وسلې تر سطحې د یورانیم د غني کولو چاري پیل کړي. له دې کبله ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه په ایران کې د توندلارو موقف پیاوړی کوي. د ګارډین ورځپاڼې د ایران د څانګې خبریال سعید کمالی لیکلی چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه به ناسمې پایلې ولري او په ایران کې به د اصلاح غوښتونکو او منځلارو ډلو موقف له خطر سره مخامخ کړي. سکاټ لوکاس زیاتوي که له ایران سره اټومي تړون له منځه ولاړ سي، بې ثباتي به په ټولو ځایونو کې خوره سي. د امریکا او اسرائیل د ګټو پر وړاندې د ایران ګواښونه په سوریه او یمن کې د سیمه ایزو بحرانونو خطر ډېروي او حتی شایي په ایران کې دننه هم د سیاسي کړکیچونو لامل سي.
له ایران بل ریشو حتی له شمسي نظام به بهر شو. هلته یوه نوې سیاره کشف شوې ده. په دې اړه جزئیات اسمت څارمن درکوي.
د فضای علومو څیړونکي وایي چې له شمسي نظام د باندې یوه کوچنۍ سیاره موندلې چې زیات کاربن لري. د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې ساینسپوهانو دا سیارهګۍ د هابل ټیلیسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دوی وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دا سیاره ولې له شمسي نظام بهر ده. څیړونکي وایي دا کوچنۍ سیاره یا عجب آسماني شی له کاربن څخه ډکه ده. دا له شمسی نظام د باندې لومړنۍ سیاره ده چې کاربن پکې لیدل کیږي. ساینسپوهان وایي چې دا سیاره د مریخ او مشتری د وړو سیارو په کمربند کې جوړه شوې، خو د خلق کېدو له ځایه 2 میلیارد کیلومتر لري، یعنی کوپر بیلټ ته رسیدلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالی پر استولې اسمس کې لیکي دینی عالمان دي د افغانستان لانجه هواره کړي. عبید الله له کابل په اسمس کې لیکلي دي په مالیزیا کې چې دینی عالمانو کومه پریکړه وکړه باید په افغانستان کې تطبیق شي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي حکومت ته ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. نازاد درد له کندهار پر استولې اسمس کې لیکلي دي پرون د واکسین رضاکارانو په کندهار کې تر 50 کلونو د لږمره ماشومانو د واکسین کمپاین پای ته ورسوه. او عبدالرحمن لیکلي دي د افغانستان لانجه د سولې د خبرو له لارې هوارېدای شي او کوم پرلتونه چې پیل شوي دي ډیر مؤثر دي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. په اندونیزیا کې په پرونۍ غونډه کې د درو هیوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. هغوی پر وسلوالو طالبانو شغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په فرا کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون پرون د لسانس په کچه 109 محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړې چې د کراچي ښار په جنا پارک خپل اعتراضي جلسه جوړه کړي. خو دوی وایي سبا د مازدیګر په 4 بجو د کراچي ښار په سهراب ګوټ سیمه کې خپله غونډه کوي. د ایران حکومت وایي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن د اټومي موافقې په اړه د خبرو په نیت د چین، روسیه او بلجیم سفر پیل کړي. دا خبر د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په حواله خپور شوی. اسدی راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. کابل او اسلام آباد موافقه کړې چې د خپل منځي تجارتي اړیکو د شکولو لپاره به هڅه وکړي او په دې لار کې به شته ستونزې او خنډونه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیالي وزیر کامل صدیقي په مشرۍ یو جګپوړی افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر کړی. دغه هیئت د پاکستان د سوداګرۍ له وزیر او نورو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال اسلام آباد ته د افغان هیئت د سفر په اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افغان هیئت د پاکستان د سوداګرۍ له وزیر پرویز ملک سره په کتنه کې د سوداګرو پر مخ د پرتو خنډونو او ستونزو پر لرې کولو موافقه کړې او په دې لړ کې ځینې سندونه لاسلیک کړي دي. شغلی زاخلوال لیکلي د افغانستان د سوداګرۍ، مالیې او کرنې د وزارت مرستیالانو او د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مشرتابه هیئت د پاکستان له لوري سره د دوړخیزې سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ځینې سندونه لاسلیک کړي چې د پاکستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت پر وړاندې ډېرې ستونزې هوارې کړي. په افغانستان کې د ترکاریو او میوو د موسم پیل د دې پریکړو ارزښت لا زیاتوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیالي وزیر کامل صدیقي په مشرۍ یو جګپوړی افغان هیئت له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو تجارتي اړیکو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. له بلې خوا د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د هیواد ته د افغان هیئت د سفر په اړه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دوړو لوریو په دغو کتونو کې د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا او په دې برخه کې د موجوده ستونزو پر لمنځه وړلو بحث کړی دی. په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي پرون ازادي راډیو ته وویل
دوړو خو د ستونزې چې د صادرات او واردات او د افغانستان او پاکستان د راکړه ورکړه په بخش کې او د ترانزیت په بخش کې دوی دغه په اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیالي په مشرۍ دغه جګپوړي هیئت په داسې وخت کې د پاکستان سفر کړی چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو څه ترینګلې سوې دي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه هم د پخوا پرتله ډېره ټیټه سوې ده. پاکستان ته د افغان هیات تر سفر مخکې د پاکستان صدر اعظم د تیر میاشتې په لومړیو کې کابل ته سفر کړی وو او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په کتنو کې پر یو لړ نورو مسایلو سربیره پر سوداګریزو اړیکو هم خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د تیرو کلونو پرتله په اوسني وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کموالي لامل د سوداګرۍ په اړه د پاکستاني حکومت سخته تګلاره د کابل او اسلام آباد سیاسي ستونزې او په بیلابیلو وختونو کې په دوامداره توګه د تورخم او چمن دروازو بندیدل په ګوته سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د ترانزیت په برخه کې به افغانستان ته اسانتیاوي برابرې کړي. بل لور ته د لوګر ولایت اوسیدونکي د کابل لوګر د دویم سړک جوړولو ته خوشاله دي او هیله لري چې همدا سړک د خوست تر غلام خانه وغځول شي او په دې ډول به له پاکستان سره تجارتي اسانتیاوي زیات شي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مدني فعالان او چارواکي د کابل لوګر د دویم سړک د جوړولو چارو ته خوشاله دي او هیله څرګندوي چې یاد سړک به په راتلونکي کې د خوست له غلام خان بندر سره ونښلول شي. دوی وایي د نوي سړک په جوړېدو سره به نه یوازې د ګاډو ګڼه ګوڼه او ټرافیکي پیښې راکمې شي بلکې ترڅنګ به یې د دې لارې په اوږدو کې سوداګري پرمختګ وکړي او د خلکو د اقتصادي ژوند په ښه کولو کې به ګټور تمام شي. د لوګر یو تن مدني فعال صالح محمد په دې اړه آزادۍ راډیو ته وایي:
موږ دې ته ډېر خوشاله یو چې دا سړک له خیره سره جوړ شي، د لاران تر غلام خانه پورې ورسیږي، تجارت په دې باندې روان شي چې په دې سره د دې منطقې خلک د لوګر، پکتیا، خوست دا ټول یعنی په اقتصادی لحاظ باندې ډیر زر پیشرفت او ترقی کوي. علاوه له دې نه کدا سرک د منګ دولاینه سی په دولاینه داغه کې د اکسیډنټونو د ټکرو د دغه مخنیول کیږي. منګ دې ته ډیر خوشاله وي.
د لوګر یو بل تن اوسیدونکو ګل رحمان د کابل لوګر د دویم سړک د ارزخ په تړه وایي:
دا دوهم سړک خو د لوګر د خلکو لپاره د لوی پکتیا او بل خصوص د ترخوست پورې د خلکو لپاره یو ډیر لوی سہولت ده او دا یو بیړنۍ ضرورت ده د خلکو لپاره. چون په دې سړک باندې ډیر زیات ازدحام او ډیر زیات حادثات رامنځته کیږي. د سړک په جوړولو سره به د موټر ازدحام او د خلکو د ضرورت چې اوس د سړک لپاره دا به یو هدف پورې د خلکو هغه مشکل را حل کړي.
د لوګر د ټولګټو چار رئیس عبدالولی رئیس خیل وایي چې د کابل د چهار آسیاب ولسوالۍ څخه لوګر ته جوړیدونکی دویم سړک چې 50 کیلومتر اوږدوالی لري او 1.5 میلیارد افغانۍ ورباندې لګښت کیږي، د اول برخې چارې بشپړې شوي او په دویمه برخه هم کار روان دی.
لومړی لاټي تقریبا وخت په خلاصېدو ده، 80% کاري مخ ته تللی، دوم لاټ کاري 10% کار مخ ته تللی، تر دې دواړو مجموعه 45 کیلومتره ده.
بلخوا د لوګر والی انور خان ساغزی وایي چې د کابل لوګر د نوي دویم سړک د کار کیفیت ته به ډیره پاملرنه وکړي.
موږ باید د کار په کیفیت باندې ډیر کوشش وکړو. ما مسلکي کسان، تخنیکي کسان استولي دي چې د پروژې د کیفیت څخه باید نظارت وکړي. پیسې هر ورځ نه پیدا کېږي، نه ما ورځ موږ سړکان جوړولی شو او د هغو موټران څخه چې بلند تاج موټران وي درانه یې باره وي، هغوی ته په هیڅ صورت باید موږ اجازه ورنه کړو چې جوړ شوي سړکان مو خراب شي.
د چارو کتونکو ډاکټر عبدالولی وکیل وایي چې له کابل سربیره د لوګر او پکتیا سره د کندهار د لوی لارې نخلول او د غلام خان بندر سره د دې لارې په وصل کې دوبه په دې سیمه کې سوداګري لا پراخ شي او پر کابل به د باروړونکو ګاډو د ګڼه ګوڼې په کمولو کې هم مهم رول ولري. عبدالولی وکیل هیله څرګندوي چې د سویل ختیځ زون پر امتداد نوي سړکونه به د افغانستان د اقتصاد پر پیاوړتیا مثبته اغیزه ولري.
د جلال آباد ښار ځینې اوسیدونکي د مرکزی روغتون ډاکټران په بې پروايي تورنوي، خو د روغتون مسؤلان وایي له ننګرهار پرته د ختیځو ولایتونو د لویو لارو او نورو واقعاتو ناروغان ټول پر همدې یوه روغتون دي او دوی د خپلو امکاناتو تر بریده ټولو ناروغانو ته ځواب ویلی. له جلال آباده شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي د جلال آباد مرکزی روغتون ډاکټران له ناروغانو سره په بې پروايي تورنوي. په ټولنیزو او یو شمیر نورو رسنیو کې د مرکزی روغتون ډاکټرانو په اړه د خلکو خبرګونونو هغه مهال زور واخیست چې لې ناروغ زخم چینجی وکړل. خاریان وایي دې ته ورته نورې ډېرې پیښې په روغتونونو کې شوې چې یو مهم لامل یې د ډاکټرانو بې پروايي ده. دوی وایي هغه ډاکټران چې له ناروغانو سره په بې پروايي تورن دي او که پرې تورونه ثابت شي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپارل شي چې د دا ډول پیښو مخه ونیول شي.
د ننګرهار په دغه حوزوي روغتون کې چې د دې مریض په حق لا کوم برخورد شوی دی یا د مریض چې کوم دغه تکلیف دومره وګت شوی دی یا جوړ شوی دی دغه برخورد بالکل د منلو ور نه دی. مسولین کسان چې کوم دلته دی دوی باید علنی مجازات وګوري.
ریانی مو د جلال آباد د خار نه د اوسنۍ کوم پیخه چې بروتون کې شوی دی ماشوم خې چنجي کړو کنه د ډیر نورې پیخې هم په دې روختون کې شوی. نو دا اړوند د ادارې د مسلون د غوړو چې باید د دې ادارې خسته تامین ونیسي سره چې نورې کومې پیخې رامنځته نه شي او دا مشکلات حل کړي.
د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال وایي د محیب الله په نوم د دغه ناروغ د قضیې په تړاو دوی پوره پلټنه کړې خو په خبرې ناروغ له مرګ ژغورل شوی.
د دغه محیب الله نام ناروغ په اړه کوم پلټنه نن شوې ده؟ دوه بخش لري. تخنیکی بخش کې د عدلي طب ډپارټمنټ له خوا نه د موږ د روغتون رئیس تر مشرۍ او تر سره سو موږ په تبابت کې دوه موضوعات لرو. یو غفلت ده، یو احمال دی. غفلت د دوسی په نتیجه کې نه تر سره شوی. مریض ته څلور ځلې امنیت خانې ته وړل شوی ده، ژوند یې ژغورل شوی، د خپې د قطع کېدونه یې مخنیوی شوی ده. 90% ناروغ چې د فعلاً ښه وضعیت لري د دې د پوستکي د پیوند په خاطر به دا مجهز روغتیایي مرکز ته کابل ته انتقالي.
د خلکو د دې ادعا په اړه چې د جلال آباد په مرکزي روغتون کې ډاکټران بې پروايي کوي، د مرکزي روغتون مشر ډاکټر احسان الله شنواری دا خبره نه مني او وایي پر دې روغتون د ناروغانو شمیر زیات دی.
هر څوک غواړي چې د شپخانې ته مراجعه وکړي. دا شپخانه د ورځې 3000 پوری مریضان په پیډی کې اوازې منګورو او زموږ دا شپخانه چې دا تاسو شایدانه سي چې د ورځې شپې ته نه کم عملیاتونه پکې نه کیږي. نو د او پی ډی په څنګ کې موږ ته عاجل واقعیت هم د 200 نه اضافه راځي. عاجل واقعیت هر ورځې یوازې سل خو زموږ ولادتونه دي چې نسې ولادي ته راځي او په څنګ کې د اطفالو کې ژولټې ته، د داخلي کې ژولټې ته، د اوتا کې عاجل ته، نسې ولادي کې ژولټې ته. تاسو د ثانی شایدان شي څومره واقعیت په شرقي افغانستان کې شوې دي، که بم چاودنې دي، که خودکش حملات شوې دي، که د جنگ واقعیت دي.
د ننګرهار د مرکزی روغتون مسولینو له دې وړاندې هم په وی خبري ناشته کې ویلي و چې د جلال آباد مرکزی روغتون ته د ختیځو ولایتونو او د لوی لارو ناروغان ورځي، خو امکانات ورته د پخواني سرویل مخې برابر شوې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه تفریح پروګرام خپور کړو مشاعرو ته مخه کوو. په روزګان کې په لومړي ځل د ښځو لخوا د روزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. دغه مشاعره چې سلګونه میرمنو پکې ګډون کړی و، وړ مورز د ترنکوټ په مرکز کې وشوه. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې په لومړي ځل د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د میرمنو لپاره د روزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په یاد مشاعره کې لومړی د اورزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس نور محمد عبدالی او د ولایت مقام سرپرست علي عبدالجلیل اڅکزي خبري وکړې او له میرمنو څخه یې غوښتنه وکړه چې راووځي د سیالۍ ډګر ته او د خپل حقوقو غوښتنه په خپل وکړي.
حق ټول وخت اخیستل کیږي او ورکول کیږي نه. که چیرې تاسو په دې تمه ناست یاست چې نارینه به موږ ته خپل حقوق راکړي، دا فکر مو د بمسام نه باید مبارزه وکړي، خپل حق وغواړي، علم وکړي، ادب ته وده ورکړي، فرهنګ ته وده ورکړي. چیرې ستاسو تاسو روشن فکر ووسئ، تاسو منور ووسئ، تاسو فعال ووسئ، ان شاء الله دا ټولنه کې به ژر تغیرات راولي.
په دغه مشاعره کې چې سلګونه میرمنو ګډون کړی وو، وروسته ګڼ شمېر میرمنو د شیر په ژبه د سیمې روان تاوتریخوالی او اورزګان کې دوه کلنه جګړه او یو شمېر نورې ستونزې داسې بیان کړې.
زما په شان د مینې ورانه شپ خپل وطن کې چې در په در د مسافر کړه فشار اولی.
شایسته هوا، شایسته وطن، خوشایسته ژوند نسته. ټوکی شوکی او مینه مو په زړه کې د وطن نسته.
دلندونو می پکا غړيزي افغانستان راستا په ها غړيزي تا به چیرې دا واد لارې درمي وای مته موږ په چیرې وځل کی
دا زموږ آزاد بدر فسی سي نور مو په ګران وطن کې مخوي جنگونه.
لما ډیر لري دی ودان دی خلک، ز توري خاوري يم او ستوري د اسمان دی خلک. زوم یو زخم ز کمالګي دړولې هرچا، زیم یو ګل ز کملګري دی خزان دی خلک. او یو شمیر نورو میرمنو بیا د شیر په ژبه د مینې داستان داسې بیان کړی.
د غزل ناوې د ښایسته ښکاري په ښکلو تورو، د غزل ناوې د ښایسته ښکاري په ښکلو تورو، په ډېر هنر لرې په ویر د زړونو ځان درویشه، پاکه د مغه څخه لس لیرې سېلو هېر په دې کړې زما جانانه که هنداره حافظه نلرم.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې څومره د وړاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د نارینه وو لپاره د اروزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره هم ترسره سوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
له ترینکوټه اسداباد ته مخه کوو. هلته د کونړ سیند مشاعره وشوه. دې مشاعرې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی، راپور یې راکوي. راپور د شاعر اشراق شیګلی په شعر پیلېږي.
تقابل شوی زها بین شوم هیڅ ټول پر زموږ نشتا هغوی هم داسې تجربه لکه تا او لکه تا دا چې ورور به ورور وجلو ته خبر یې څه یې نه تو دا په لمسه د پیرغمو لکه تا او لکه تا هیڅ تپوس د جرم نه وو په رضا د خدای وجلو ټول غوښتو کې د توفانو لکه تا او لکه تا نور هم و چې دا یې حال و د بارودو په لیکو کې خارې وان کورونه رنګ و لکه تا او لکه زه.
مشر شاعر شیرزمان صادق د نور افغانانو په سیر ل روانو دجن او مرګونو حالاتو زوریدل او دا حالات په خپل شعر کې داسې ترسیم کړي.
یو ځل هوا ته اور کړي، رم شي په ځمکه و چی دلته ماشوم وجنی، هلته د خزو بی ګنا مړي شي، هم بډاغان عمرې چې به له خدای په خله سنوي، د چا کورونه وران کړي، د چا د زړه پورجلی ونړوي، مور د بچی جدا شي او خور د خوږور په ځانۍ جړیږي.
د کونړ امنی قومندانۍ کې د ډایاک مسول محمد مختار اصرار وایي سره د دې چې د کونړ سیند په څیر ډیر څپان سیندونه شته دی، خو تر اوسه مو زیاتې ځمکې بې اوبو او کورونه تیار دي.
ډک سیندونه ستا په غیږه کې روان دي، د کونړ د سیند ځان ته نظارې دي. موږ تر اوسه د تیارو په غیږ کې ناست یو، د برېښنا د بندې هسې اوازې دي. توفانی چپی بیا لشور ڈکی پورتا کی گی ترے بیشان انگازی دی، الہامی غگن وزی لمو جنو غزل بولا سندری دی چپی دی، دا ڈاگن امری لتند سوزی ستاپ چلو ستاپ غالو کی پرتی دی.
نور شاعرانو هم له چارواکو وغوښتل چې کونړ سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو په حق له چې کومې ژمنې کړي باید دغو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي، او هیواد له روان بد اقتصادي حالات څخه بهر او ځانونه نورو ته له لاسنیونې خلاص کړي.
او په فرا کې د عناب ګل دودیز او کلنۍ مشاعره وشوه. احمد شاه فطرت یې راپور راکوي.
د نابګل دودیز او کلتوري مشاعره په فراه ولایت کې جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د فراه ولایت کابو شپېته تنو شاعرانو خپلو مینهوالو ته د ولولو څخه په ډکو شیبو کې خپل شعرونه واورول. د شاعرانو په شعرونو کې تر ډېره په هیواد کې د شعر په ژبه روان وضعیت انځور شوی و. شاعرانو په خپله خوږه ژبه د جګړې او فساد څخه شکایت درلود او د سولې راتلو هیلې په خپلو پنځونو کې رانغښتې وې. محمد موسا قانی هغه شاعر و چې د ورکې سولې پسې په خپل شعر کې ګرځېدی. اسمت الله نصری بیا هغه شاعر و چې په خپل شعري ژبه یې اوسني حالات انځور کړي وه. د هغه په شعر کې تر ډېره جګړه غندل شوې او تپل شوې وبلل شوه او د پای ته رسېدو غوښتنه یې شوې وه. تایر ارمان بیا هغه شاعر و چې په هیواد کې د فساد او بډو څخه یې سر ټکوي. د ارمان په خبره فساد او بډې دې لامل شوي چې په هیواد کې هیڅ قانون عمل نشي او په خپل سر یې زیاتوي. په فراه ولایت کې د انابګل مشاعره د لیلا او ښکلا د توصیف څخه هم خالی نه وه. عبدالملک مذهبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې ښکلا په ترنم کې ستایلې وه او د ټولو ګډونوالو پاملرنه یې ځان ته وهړوله. مذهبي په خپل شعر کې خپل د محبوب څخه ګیله وکړه چې ولې خوب ځینې ورک کړی دی. ولسم کال چې په فراول کې د نابګل مشاعره جوړیږي. د نابګل مشاعره بنسټ په فراول کې دولس کاله مخکې د هیواد ادبي مرکز لخوا پریښودل شو او دغه مشاعره هر کال د ثور په میاشت کې چې د ناب د ګل موسم دی جوړیږي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام. پام کوئی چی تذکری مکلا کی وساتی ایلا چی ووسی دی قدر و قیمت و اخت را غی سمرا چی وراز انتخاباتو تلندی گی هم دوم را دی تذکرو بایم زیادی گی لکی صبرانو اغلونه ساتي ټول سردرد پسې ګرځي. د خبراوني په پایل کې مو یو وزارت بیايو چې پوښي چې حالت د انتخاباتو خبرو څومره اثر کړی دی. اجازه ده؟
وزیر صاحب نشته، ده چه سره ده کرده؟
له وزیر صاحب سره چیرته دی؟
ده وزیر صاحب زوی پارلمان ته کاندیدیږي، ده غله پاره لکه چې تذکری راټولوي.
دلته چیرته تللی؟ که کوم ولایت ته؟
ولایت غریب کلا تللی شي، همدلته به کومې ناحیې ته تللی وي.
په ځای څوک کار کوي؟
موین صاحب مسلکي په ځای سرپرست دی، هغه ته ورشه.
انتخابات به بیا د دفترونه له کاره وباسي.
رښتیا وایي چې له کله د انتخاباتو غږ شوی بیا د چا سر په کار نه دی ټیټ شوی.
وایان دشته کنه؟
نه، د هغه هم پلار کاندیدیږي، هغه ته تذکری راټولوي.
نو سکرتر چیرې دی؟
د سکرتر مور کاندیدیږي، هغه هم په دغه غم اخته دی.
چیرته ځې؟
موین صاحب مسلکي ته مې د عریضه ورکوم چې امضایی کی.
موین صاحب نسته، د موین صاحب ورور پارلمان ته کاندیدیږي، لکه چې په تذکرو ټولولو پسې تللی.
پر ځای څوک کار کوي خی؟
موین صاحب اداري سرپرست کړی و، خو هغه هم د زوی د وکالت په غم اخته دی، له هغه سره سهار وختي وتلی چې چیرته به تللی وي.
نو د هغه پر ځای به هم بل څوک کار کوي کنه؟
هغه لکه چې په خپل ځای د خریدارۍ امر صاحب سرپرست پرې ایښی و. هغه چې ولیدل چې ټول وتلی دي، هغه هم لاړ. وایي ځم له منډۍ نه کور ته سودا وړم.
نو زه اوس څنګه وکړم؟
د وزیر صاحب پیاده ته ورشه، هغه به کومه لاره در وښیي.
ښه، سمه ده.
بیا څنګه راغلی؟
دا خو هیڅوک هم نه و.
زام امضا نه لرم، کنه ما به درته امضا کړی و، او که وایي چې درته مور یې کوم نو دغه دی مهر را سره شته.
هغه دې په جب کې واچوه. د متروباس له یو احتمالي کلینر سره مو مرکه کړې ده، که یې واورې نو خوان به درکړي.
که دې لومړی ځان را وپېژنې نو خوشحاله به شو.
زه خاورې جان محمد، ولد خان محمد، د متروباس یو تن احتمالي کلینر.
لسو خریسی د کلینری پیل کړی دا کپدی اکل رانا واچوی
لاسکری چې خلاص شم نو د کلی په یو چکل موټر کې کلینر شم او دا زکه چا چې به د چکلی کلینری کړی و نو بیا به په کلینری کې په سر نر نه درلوده
ل چکلی مو مطلب څه شه ده
چکلا به په خوا غاز یا ماز لا روی تویل چې په زیاترو کې به لغرو تیګ راوړي
خانو بیا تر څه وخت کلینر وی
بیا یو وخت د مونږ د کلی مامور حمدلا په برقی موټرو کې کلینر مقرر کړم ځکه چې هم د کلینری خاص سابقه درلوده او هم په امتحان کې کامیاب شوم
نو موټروانی دی ولې نه کوله
ځکه چې موټروانی مې نوازده
دا څه وای په دا دومره کلینری کې دې څنګه موټروانی نه زده کړې
ځکه چې د چکلې هغه موټروان ډیر تریخ او تون سړی و ویلې چې تر اوسه د موټروانۍ درجې ته نه یې رسېدلی یو دوه ځلې جلب راکه خو زه هم وېرېدمه موټر به راڅخه لاړ نو بیا همداسې پاتې شوم
برقي موټر چې چور شول بیا دې څه کول
یو ځای بل ځای به مې کلینري کوله او کله کله به بېکاره پاتې شوم
اوس خو بوډا سوی هم یې نو اوس دې څه اراده ده
بوډا یم خو لا له ټوپه نه یم غورځېدلی څه وخت مخکې مې واورېدل چې په کابل ښار کې متروبس جوړېږي نو ورغلم او د کار سابقه مې ور وښودله او ورته ومې ویل چې که امتحان اخلی نو زه ورته تیار یم
نو بیا هغوی څه درته وویل
هغوی چې ولیدل په برقي موټرونو کې مې کلینري کړې ده نو پرته له امتحانه یې ونیولم هغه یوه بل ته وویل چې اوکېکه یعنی وینیسه
خانو اوس خو د مترو بس درکم نه لګېږي آوازه یې خپره شوه او بیرته غلې شوه نو ته به ورته منتظر یې
هو نه اوس خو په منتظرونو کې یم
او که خدای مکړه د تا په ژوند مترو بس جوړ نشي غټ ارمان مې د پزړه کې پاتې شي
دغه خدا خو ما هم وصیت کړی که زه مړ وم او مترو بس جوړ شو نو زوی مې د پکې کلینر شي ډنډه پنج یادوم
او اوس راځئ د ښار یوې کوڅې ته لاړ شو
تذکره اخلو تذکره زړی وی که نوی نوی په لس ډالر زړه په پنځه ډالر تذکره اخلو تذکره
وانجلی دا څه شی راغلی څه وایي وای تذکره اخلم نو تذکری کافی اخلاب نو تذکری کلی تو خرطایی نو پویگم تا ودری چه ورشم تا که نزه ورزم گورم ای
اخلو تذکری زڑی وی کنوی
واو رو را دا چی شای اخلای
خوری تذکری اخلو والا که ناره و کنه
تذکری اخلو تذکری
کپی کوی و او اصلی بیرت در کوو تذکره په لس ډالره
نو په لس ډالره زړه په پنځه ډالره تذکره اخلو تذکره
والا کله په زور غږ وکه
خا
تو درې چې یو درو خورته وایم چې څه وایي
خورې څه چرت وهې
لتا مخ کې یو بل وکیل راغلی وو هغه خو ویل چې تذکره په شل ډالره اخلو
والا کابل ختم غږ وکه هغه به کوم یو بل وکیلی اداری فساد به کړی وي چې دومره پیسې لري څوک لا څه ډالر پورته نه اخلي ولا که صحیح غږ کوه
تذکره اخلو تذکره زړی وی که نوی نوی په لس ډالر زړه په پنځه ډالر تذکره اخلو
قدرمنو اوریدونکو همدا اوس د ښار په لویه څلور لارې کې یم هلته یو تن ترافیک خرګاډی درولی راځئ چې وګورو چې اصلي خبره څه ده
والکه ای ولې دې دا خرګاډی د واټ په منځ کې خوځولی دی آیا ته دغه بیروبار نه ګوري
څه په کومه بوزم زه ته وایه
اسناد لري؟
و اسناد لرم.
او بس شابه هلاله او بس
اخله دغلی
دا خوری تذکره ده
و سیب خود چه غواله؟
دخره اسناد دیره و خیه دخره
دخره اسناد؟
او دخره تا تلکه چه خپل خر خر نخکر یا؟
خره تا کله چوک تذکره ور کوی
والی جالی بده ور تا جوڑه کرده و
جالی؟
او جالی خلق اتل از تذکره جوڑه وی او تای وخر تا نشی جوڑه وله
سامده ور تا جوڑه بای کم
زی اوز غارم اوز
اوز خون نشتا را سرا
نو چه اسناد نشتا جیب خودشتا کنه او که جیب هم نلر یا؟
او سیب چلور چی بونه میدی
چه خوالا دیر ساده سره پیسی پا گشتا و کنه
او سیب
بلای او سیب خورا او باسه کنه
چلا پاره رو باسم
او ساده جریمه جریمه پا خبره پویگه او کنه
سمره جریمه یا؟
سل افغانه تا او دو سو افغانه ده خر
نو خر میولی دو سو جریمه که
تذکره نلری تذکره پوشوی کنه
ده خر لوی چلور لاره ده گوده اچار خبریال ویک
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد سپوکمی هیله زرمتی او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3